درنو افریدون که سلام علیکم ده مازیگر چلور به جشوی زموشخل آزادی رادیو آوری ده آزادی رادیو پدیخ پروانی که چیزه اسمت ساروانی ده تاهر روشن په تخنیکی هم کاری ورندی کم آوری چه ولس مشر غنی کندهار تطلالی ده ده چه پا کندهار که شاغلی غنی چه ویلی دید حدسه که او چه پا کندهار که ده آزادی رادیو لخبریال سرطا ماسونی سو نور موضوعات هم لرون لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اسد الله لودین اوروي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلا مشورې پیل کړي. جرمني ډیر ستنه افغان پناه غوښتونکو بیرته هیواد ته ستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کورونا وایروس اخته شوی. بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکزی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د پلاوی مشر معصوم ستانګزی نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته یې د هغې هیواد له چارواکو سره لید کاته کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټولې خواوې باید د تاوتریخوالي
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زمونږ هله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
کردار ادا کرنا ہوگا.
له دغه سفر سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې. ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربند ته لار هواره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې یې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدو کتو انځورونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات یې نه دي خپاره کړي چې په کومو مسلو خبرې ورټولوي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او دغلته یې له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره وکتل. محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروستیو اونیو کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د تودې جګړې شاهده وي. تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي. معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي دیرش تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور له مخې دا له 2014 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو څلور دیرسمه ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 902 افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي. له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د ودې په هدف د دغو درې واړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې له مخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولی شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو. د چک دولت لخوا ډېر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته اماده یو او غواړو د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو.
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالیو، وچې او تازه میوې، کانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا، کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوی دی. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه لیکلي د 20 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبته وخته چې بدن کې د دې ویروس لومړنۍ نښې نښانې ښکاره شوې. د راپورونو له مخې نوموړی به د 2 ورځو په مخه قرنطین وي او د همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مخته وړي. فرانسه د کورونا د 2,400,000 مثبتو پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو لډل د چې دی ویروس ډیر زپلې دی د غلط شاو خو شپته زره کسان په کورونا امر شوې دي د نړۍ په وټلو مشرانو کې لدی وړاندې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کورونا شوې دي. امریکای جمهورپال سناتور ټیډ کروز ډاډ څرګند کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حملې شوې دي. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی، خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړی دي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د ریاستي جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته.
کاناډا او ناروې وایي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د ملا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. دغه سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړېږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچه تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچېره طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسوي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 چې د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایل نیټه ده، د دواړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لومړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې په ډیرو هغو کې ژورنالیستان په نښه شوي دي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له رامنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي ترڅو د پایدارې سولې لپاره زمینه برابره سي. طالبانو د تاوتریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د تیر په پرتله عملیات زیات کم سوی دي. بلخوا د سولې په برخه کې د افغان ښځو د پیاوړتیا مؤسسې غړي لیمې انوري چې دغه ناسته د دوی له لورې جوړه سوې وه، اندېښنه وښوده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي او افغان ښځو ته یې په اړه معلومات نه شریکېږي.
ښځې د برابرو وګړو په توګه د هېواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. له ښځو نه یوازې د هغوی د حقونو په اړه یې، بلکې د هېواد د ټولو چارو په برخه کې باید ترې نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هېوادونو زده کړي چې څنګه یې د ډیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي وه. پایدارې سولې ته د رسېدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید د مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هېواد لومړی میرمن بی بی ګل رولغنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي، اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاوو دمه کړې او د افغان دولت مرکچي هیات افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو لوړ پوړی هیات په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلي، خو دا معلومات نه دي خپره کړي چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته لاړ او له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستیو اونیو کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والی او د ارګ وسلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت د ښاغلي غنی سفر له دغه خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وهن بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنند د 215م اتل قل اردو په قومندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په ملتیا باندې هغوی په 215م اصل کل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د روانې پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په موخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوې ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په موخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار چې ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول به پکې شامل وي. د دې سره د رئیس جمهور او وزیر راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کومه لویه پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او که د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړی چې که د سولې بل پړاو خبرې کیږي نو کندهار آماده ده چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي.
بلې، موږ دا وړاندیز کړی دی چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د ریاستي جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته او د کومې لویې پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي. ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه هم د مسواس سره شریک شي.
په دغه سیاو وخت کې چې په کندهار کې په دې ورستو کې د زینو ولسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنه او د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د یوې ورځې لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بلا شک، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېل اچارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اچار چې دلته باید مستقیماً د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار دو والی ویان بهیر احمدی و چه لازده رادیو سره خبری کوله. هم دا شیبه پا کندهار که د ولس مشر غنی او د قومی مشان و چارواکو غونده پیل شوه ده، او د دیل پاره چه غونده ده، او د آزده رادیو خبریال هم پا دی غونده کرده، اینو د تلفونی تماس ور سره نشینی ول کرده. کوشش کوو چه بیا هم پا دی خبرونه و یا پراتلون که خبرونه که پا کندهار که د آزده رادیو خبریال سره تماس ونیسو او لحق سمو خبر کو چه شاغل غنی پا دی غونده که پا خبل وینه که گردونوالو تا کریدی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملانوح بابا په نوم د یو مشهور صوفیا او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوسول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه جزئیات را لېږلي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتری واټن جنوب لویدیز لور ته د همدړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت رنځوران هم د شی په مخه راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلالزی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملانوح بابا یو دیني عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته یې زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. دی یو صوفي او روحاني شخصیت و، دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکیو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښوولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک میسون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پیښې ثبت شوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې یې د ښځو د قتل 25 پیښې ثبت کړي وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتری مورد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پیښې ثبت شوي او شمېر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 12 پیښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لرسي.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت 2 لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابره نشي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کول ورته پیښ شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دعا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لری پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعته پیاده روي، حتی 6-7 ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 40 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په واښ کې دوا انتن د روشان د دوا کړه په دې خو په پلان کې لرله، ناخیس مودې منظور سا وایده انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوا پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوو. او دوا پای نورم پیشنهاد سوی د سلور سی هغه د دواب او د منډول لوسالی په مرز او د منډول لوسالی په ساحات کې په نظر کې نیول سوی د
نورستان غرنی ولایت ته چی په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونز منې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا شناده هلمن ولایت د نادله ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږم. دغه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې دوه ځلې زموږ سره دا وعدې وکړې بیا د هلمن د دوو ولسوالۍ نه ځان مفاکله پنځه خلک په 2016 کال کې دته ورنه کابل ته چې طالبانو سره هم دا تضمین اخیستی وو چې موږ د دې مخالفت نه کوو. غونډه ضمانت ورکړی وو چې موږ د بیا یو خو امنیت نه اصلاحو بلکې همکاري ورسره کوو چې د بیا امنیت ټینګ کړو. دا پروژې نو د څو ځلې ورسره وعده وکړه. حتی بوجیه دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کېږي. او دا د څو کانال چې دا ډېر مثلا وساد دې کار بشپړ کېږي تنګېږي چې دا وته د نو بیا هلته ذخایر خپله په غرونو سره ګرځېدلي دي. نو زما به دا اړوند وزارت اوس دا شله ده چې دغه تنګې ته توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وساس کړي. انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. امنیتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو ترو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام. مننه. زارعلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا وبال کبله د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي. خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسېد او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا ویروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3200 ته ورسېد او د کورونا نوې مثبت پېښې تر 2500 واوښتې. د دې پېښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پېښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني سرریاسم انګلا میرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایونټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21 شتین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به 8 ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې د واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلي دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 88 کلن دی او کورونا ویروس د سړو لپاره ډېر خطرناک دی.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. سات څلور بجې او ډیرش دقیقې شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودي نیوړندې کوي.
له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدکاته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدکتو انځورونه رسنیو ته لیږلي دي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د ودې په هدف د غودري وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غاګام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ په خپل ویبپاڼه لیکلي 23 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې. امریکایي جمهوری پال سناتور تیډ کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین بیا غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حمله شوې. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې ده.
د روان خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کله خو مخکې تر دې په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د عراق په جنوبي شهر بصره کې نابینا شزي او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د روټرز خبري اژانس په استناد په دې اړه راپور چمتو کړی دی خو مخکې تر دې سپورتي خبرونه واوري.
په خوست ولایت کې د څو بیلابیلو ولایتونو له 15 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د خوست لوبډلې په بریالي پای ته ورسېده. د خوست د فوټبال فدراسیون مسؤل عبدالفتاح واکمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالۍ له څو ورځو راپدې خو په دې ولایت کې روان وي او 13 ورځې پای ته ورسېده. د ښاغلي واکمن په خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. لغمان ولایت کې روز د والیبال درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سمبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پایلوبه او سبا به یې پایلوبه ترسره شي. او تېره ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. راپورونو له مخې په شپږو کوکی محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په نویو دقیقه کې بابي فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 23 دقیقه کې وتوانید چې یو ګول وهي خو د لوبي تر وروستیو یا د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په بصره کې وی ادارې د نابینا شتو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره ښار کې په هغه مرکز کې د نابینا ښځو ژغونه دي چې ښځو او کوچنیانو ته د لیک لوست تر څنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورښیي. دلته دیرش نابینا ښځې زده کړې کوي. نبعه له دغو ښځو یوه ده. دا وایي
تاسې دلته ډېر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډېر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق تر څنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور نه راته ویلي.
د چی شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر بیا خو ما ته لاس مې روي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویني نادي مسعودین چې څه وکړه.
مو دې مولانا نصرالدین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې سي وکړي، دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پیکی داس یو مرده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خوب وخت شي یا زین وخت هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورتا زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطفه مر سره ملوي د زوی ته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخوا ته کوم چې هغه ورته په خطو غوږ می او ورورو د همدې کیسی په اوریدو سره خوب هم وړي کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستګي یا د ماشومان نه چې هغه سره لوبي کی نو زغه لزان سره کینوم د ماشومان خواني کیسی بیانوم او ورته د کیسی ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزکه چې چینه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش کیسه ده بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور کیسه ده
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلاټ باندې موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنول هغه کیسی ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسی ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسی په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلې دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده همدغه سې زمره د ځنګل پاچا خودل کیږي کله کله د عادل او دقیق سیم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الترامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه هڅی ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ولسی
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه ډکه کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي کیسه ده د کوتر یو د چشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کی یا اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي دغه سقسی چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
پدې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کولای کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه د عامه ژبه د واغه ژبه چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیمه خبر وکیا به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. بل شک چې په کتاب کې سره شي معشوم در سره منی او په ډیر آسانۍ منی. خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه هم د معشوم د آسانۍ ادب ده، کیسیز ادب ده، او د معشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه معشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و. د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سول. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلارم یو وزره و، ذاتي مجبور دی قانی ته سومرسه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې دقانی شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې ونه ویلې، نو پښمانی ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې شو. بېسواده انساني چیر نه جوړیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پا
پخاتلم اوس نو زما پلار مند مکتب نو بسرم او وی ویل چیل ته دی مور دا تنا دا او سره کوم کو او نو می پری دی چی مکتب تلاړش خوان می وڑکی دی نو نشکواله شم چی مکتب ته نو می پری دی سمفیان پس می خفایم او معلم پس می خفایم درس پس می خفایم ډیر لایق قوم ډیر لایق قوم مکتب نو بسلم درس می زر زر زکه د خغه مو مخو پلار می وبس پلار ته می ویل پلار می ویل نه ستانه پری دا مکتب ته پینځم سم کیوم مکتب ته پری خم پاینه کې رختل می ډاکټر ش لکان تا ګورم او خپل ځان تا ګورم به خې شرم راځي راته او به خې مزر زوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هواد د خیراتلونکو سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو لواجه خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی بعضی خلک اقتصادي تقاضا نه کوي تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډیر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت هم دغه دی چې د فقر دی نه او دوام و موضوع داسی داشت پا افغانستان که دوگو جگرو دی دوگو تعلیم اهمیت دی من زوره دی اخلق مایوس دی دی مایوسیت پا بنا بانده نگواری چه خپل اولادو نوروا چه ویده که وی دازوی میلتا یو مایو بوده مال را تقاله که پتراب که پا خاریاتو کشده دازوی میمستریشی و رادیو جوره که یو تلیفون جور که تخنیک زده که موتر تخنیک زده که بگه تا روده ای راوری اگه تعلیم مگ دست نده ورد توزه کلایه چه بودو تعلیم که داغ مزایا ویدی داغ گتی دی داغ چه دی خلق و مغزون اخلاش او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت و پیژن د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډیرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډیر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مال دی نشته په دې دنیا کې او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسئولیت می پغاره ده او زه غواړم چې اولادونه می درس وای مکتب ډیر زیات کوشش کوم ځین خلک ما ته وای چې د اولادونه دی په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کا هغه کې چې دوی یو شخصی کار او یو کسب زده کی مکتب څخه درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو تخپل مجبور می یعنی کندای مجبور او اولادونه بس تاسو را کومک شي خونه زه خپل لازم خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه می درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دا هغه کوم چې په خیر د کومه باندې سخت تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه ای او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکو زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړای دای به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسم مې زده کړې کلي د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه وي دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتونه سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې څه لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکو باندې پنځه مینه هي دا خو ښه کار نه دا خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصل یما دا خبر دا موضوع چې زین خلک پون ماشومان په ورکتوب کې سیات اتزان شپګان سپیا نیمای زکریف کوي دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه چې یا درس پی وای تر صرف ورسو دومره صبر دی نس کولای چې هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کړي
توره حمزه بخاری مر د لوګر ولایت اوسیدین کې مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دکړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره کړي
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو که هغه یا لک وي که نجلۍ وي د تحصیل معنې کېږي یعنې په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسمه پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنې کېږي علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې همدغه بس ته نوشته یې زده کړه خط زده کړه باسواده شو نور څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو یې تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي چې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې د همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف دا د روان خرابوي دی یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا دا هیواد خو صحت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چا کې خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرونه به کدونه راغواړي دا اقتصادي ناور هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دا غټه ضربه ده.
کورنۍ ماشوم چې هغه هیڅ زده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم هلته تربیه کېږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپلې لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپله تعینوي. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب یې کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب د اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښهوي. ډېر مؤثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه تاره په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیې او د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول په کار دي؟
رسانې مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو دپاره د زده کړې دپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ